کابل کې تماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی او استودیو ته موزه فریبا زای روزمان نور همکاران هرکلی کوو. د سرپل چارواکي د سیاد ولسوالۍ په یوه کلي کې د داعش ډلې او طالبانو لخوا د کلابندو کورنیو د ژغورنې لپاره له مرکز څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې سالم محمد صالح خبرونه په خبرونو پیلوي.
اجرایه رئیس وی کنړ او نورستان ولایتونه له سختو امنیتی تهدیداتو سره مخامخ دي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی له افغان چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. قطر نن د ترکیې له پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. د افغانستان اجرایه رئیس وی کنړ او نورستان ولایتونه له سختو امنیتی تهدیداتو سره مخامخ دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغو ولایتونو کې د امن د ټینګښت لپاره د خلکو همکاري مهمه ده.
نورستان او کنړ ولایتونه له ډیرو سترو امنیتی تهدیداتو سره مخ دي، خو یوه نقطه چې ډیره مهمه ده هغه د خلکو همکاري ده. او که په دې برخه کې د حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري نه وي، نو په دې دوو ولایتونو کې د امنیت ټینګول اصلا ناممکن دي.
اجرایه رئیس د تیوري او جانخیر ولسوالیو د بیرتنیولو په تړاو د افغان امنیتي ځواکونو حادثه وستایلې او دوی ویل چې دوی د غشتل کېدو په حال کې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون سر لننه په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملی چارې پیل کړې. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریمچ نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې د وزره مرکزونو د ارزونې لپاره زر نفري تخنیکی ټیم روزل شوی.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلور ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د مرکزونو د ارزونې چارې به په 15 ورځو کې بشپړې سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه موده مخکې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان پر 14 نیټه وسي. د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالی له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. میرمن الیس ویلز چې په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست استازي هم د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله، د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او نورو مقامات سره د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزو همکاریو او نور مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د امریکا د سفارت په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې میرمن ویلس ویلي هیواد د افغانستان اقتصادي او سیاسي ثبات ژمن دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. ټیلرسن چې نن یې په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې خبرې کولې وویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره یې په کتنه کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پېښه وه. ټیلرسن د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل غوښتنه وکړه.
I don't think it is useful to just cut everything off over one.
فکر کوم دا به ګټور کار نه وي که دې موضوع پر سر هر څه پریږدو. زما په نظر دواړه ستر هیوادونه دي او موږ باید د ګډ کار امکانات پیدا کړو. د اختلافاتو د حل لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
له دې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې باوري دی له دوه اړخیزو کړکیچونو سره سره امریکایي سیال یې له روسیې سره پر پیچلو موضوعاتو د بحث ادامې ته چمتو دی. قطر نن د ترکیې له پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. دوی د ځینو عرب هیوادونو لخوا له قطر سره د بایکاټ په ځواب کې خپل ستراتیژیک اتحاد څرګند کړ. دغو عرب هیوادونو دوحه د تروریزم په ملاتړ تورنه کړې ده. د قطر دولتي ورځپاڼې الشرق راپور ورکړی چې د دغو تمریناتو هدف له اقتصادي، ستراتیژیکو او اساسي پروژو د دفاع لپاره د قطر د پوځ تیارول دي. د ترکیې پارلمان د جون میاشتې پر 1 یو اضطراري قانون تصویب کړ چې له مخې ترکیې پوځیان د قطر په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای کړي. دا له قطر څخه د ملاتړ د هغې موافقې یوه برخه ګڼل کېږي چې په 2014 میلادي کال کې لاسلیک سوې وه. او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به تر ټولو زیات فشار راولي او بندیزونو به ورباندې ولګوي. دا په داسل کې ده چې شمالي کوریا ویلي د خپلو اټومي وسلو زیرمه به لا پیاوړې کړي. په دې یو ساعت ټلیفوني مکالمه کې مون او ترامپ ویل دوی به د شمالي کوریا د مهارولو لپاره خپل همکارۍ ته ادامه ورکړي، په ځنګړي ډول د هغو پوځي تمریناتو په لړ کې چې په پام کې ده د اگست میاشتې په وروستیو کې اوسي. د مون ویاند پارک سوهین دا خبره یو کانفرنس ته وکړه. سپین مانی په اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو تایید کړه چې شمالي کوریا د نړۍ په زیاتو برخو کې ګڼو هیوادونو ته یو جدي زیاتېدونکی او مستقیم ګواښ پیش کړی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. د سرپل چارواکي د سیاد ولسوالۍ په یو کلی کې د داعش ډلې او طالبانو لخوا د کلاباندو کورنیو د ژغورنې لپاره له مرکز څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د دغه ولایت والی ویاند وایي
در حال حاضر در مرزاولنگ به تعداد 150 عامل بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنه. اونا اسیر جنگجویان طالب و داعش هستند.
د کابل امنیه قمندانۍ په دغه ښار کې د ترور او نورو جنایي پیښو د مخنیوي په هدف ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی. بل خو د افغانستان د سولې علي شورا د طالبانو پر وړاندې د سعودي عربستان د هغه دریځ هرکلی کړی چې طالبان یې ترهګر او د افغان حکومت ضد بللی دی.
دا یو تغییر دی اوس چې دوی دا موقف نیولی دی، نو په دې لحاظ باندې د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو هوساینده کار دی.
نو راپورونه هم لرو د مجله متش پښنیو په جوړه له ازادي راډیو سره اوسئ. ورڅو د خبرونې د سرموزوته د سرپل ولایت چارواکي د سیاد ولسوالۍ په یو کلی کې د داعش ډلې او طالبانو لخوا د کلاباندو کورنیو د ژغورنې لپاره له مرکز څخه سیمې ته د مرستندوی ځواک ته استولو غوښتنه کړې ده. چارواکو ویلي چې په مرزا ولنګ سیمه کې د داعش ډلې او طالب وسلوالو په ګډه له 500 زیات ملکي وګړي وژلي دي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر ملکیان په ګډه په ډله ییز ډول دغه دواړه وژني. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د سرپل د ولی ویان زبیح الله امانی وایي چې د سیاد ولسوالۍ په مرزا ولنګ کلی کې یو نیم سل کورنۍ لا هم د وسلوالو طالبانو او داعشیانو تر محاصرې لاندې دي او دا ویرشته چې د وژل شویو ملکیانو له برخلیک سره به مخامخ شي. ښاغلی امانی وایي په سیمه کې چې اوس هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده د سیمه ییزو ځواکونو مقاومت ځای ځای روان دی. خدای د سیمې د پاتې اوسیدونکو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي او وایي هیڅ مرستندوی ځواک له مرکز څخه مرزا ولنګ ته نه دی استول شوی. ښاغلی امانی په سیمه کې د ځمکنیو او هوایي عملیاتو غوښتنه کوي څو هلته پاتې کلابند ولسي خلک د وسلوالو له ګواښ څخه وژغوري.
در حال حاضر در مرزا ولنگ به تعداد 150
اوس مهال په مرزا ولنگ کې یو نیم سل کورنۍ د مرګ او ژوند ترمنځ مبارزه کوي. دوی د طالبانو او داعشیانو لخوا اسیران شوي دي. که مرکزی حکومت د مرزا ولنگ د بیرتنیولو لپاره د عملیاتو په برخه کې سم دستي جدي اقدام ونه کړي، نو د دې یو نیم سل کورنۍ او برخلیک به هم د شهیدانو په څیر وي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي د داعش ډلې او طالبانو وسلوالو د شنبې په ورځ د ماشومانو او ښځو په ګډون د مرزا ولنګ څخه باندې 500 کلیوال په ګډه له یوې مخې ووژل. د دوی په وینا وسلوالو د کسان یا په ډزو وژل او یا یې سرونه ترې پرې کړل او ځینې حتی له کمرو او درو لاندې وغورځول. چارواکي وایي وسلوالو د دې ملکي وګړو مړي هم دوی ته نه دي سپارلي. غلام حسین انوری د سیمې یو اوسیدونکی دی چې د دې خونړۍ پیښې پر مهال له کلي په تیښته بریالی شوی، خو وسلوالو یې پلار او د کورنۍ غړي ورته وژلي دي.
8 نفر د یاد جای اینا تیرباران کردن که پدر امام دایی جمعه بودن. 11 نفر
اته کسان یو ځای په ډزو وژل چې پلار می هم پکې وو او زموږ د کورنۍ نور یو لس نږدې غړي ترور زیان ماماګان د تر زامن او نور هم راته شهیدان کړل. په مرزا ولنګ کې د ملکی وګړو ډلې زوژنه ظاهرا له هغه دوه ورځنۍ جګړې سره تړاو لري چې سیمه ایزو پولیسو یا د حکومت په لوي ملیشو هلته له وسلوالو مخالفینو سره وکړه. د چارواکو په وینا په دې جګړه کې د 600 او 0 ترمنځ وسلوالو د سیمه ایزو پولیسو پر ضد په جګړه کې برخه درلوده.
له سرپل ولایت خورزو کابل ته د پلازمینه کابل امنی قماندانی وای په دغه شار کې د ترور او نور جنای پیښو د مخنیوي په هدف څنګهړی امنیتی پلان چمتو کړی دی. چارواکي وای دغه پلان د پلیکېدو لمړنی چاري نن په اتم امنیتی حوزه کې پیل شوی دی. نور جزئیات د کابل څخه د رحمت الله افغان په راپور کې.
د کابل امنیه قومندانۍ وای د ښاری امنیت د خوندیتوب د اقداماتو په دوام د ترور او وژنو د مخنیوي په هدف ځانګړي پلانونه او پروګرامونه چمتو سوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ امنیتي معاون محمد صادق مرادی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د ازادي رادیو د وی پښتنې په جواب کې کڅه هم د ترور د ارقامو په اړه معلومات ورنکړل، خو وی ویل چې د ترور کچه په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې لوړه ده.
خطي واکنش سری خوده کې تقریبا 100 نفر بولاته.
هغه وای د هر ورځ لپاره مو د چټک خبرګون د قتی نږدې سل کسه په زیانمنو حوزو کې موظف کړي. کنډک حوزه او د چټک خبرګون قتی په ګډه ځانګړی پلان جوړ کړی. ترور په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې شته ځینې سیمې چې ډېرې زیانمنون کې دي. ځانګړی پلان ورته لرو. تاسو ته وعده درکو چې له ترور څخه به مخنیوی وکړو. د ښاغلي مرادی په وینا د دغو امنیتي پلانونو او پروګرامونو مسولیت د چټک خبرګون قتی ته سپارل شوی. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ترور وژنې زیاتې سوي چې د وژنو تر ټولو ناوړه او تازه پیښه د تیرې یک شنبې په ورځ د کابل په وزیر آباد سیمه کې د یوې کورنۍ د 5 ماشومانو وژل و چې تر اوسه یې وژونکي نه دي معلوم سوي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې تېره اونۍ د کابل ښار په 12 ناحیه کې درې مرموز قتلونه ثبت سوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد وای چې په تیرو 10 ورځو کې په ټول ښار کې 9 جنایي پیښې سوي دي چې په تړاوی یو شمیر تورن کسان نیول سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي وای دوی دا ډول پیښو اندېښمن کړي او امنیتي چارواکو غواړي چې د خلکو ژوند او امنیت خوندي کړي. دو تنو کابل خاریانو په دی اړه ازادي رادیو ته وویل.
نوم میر فانشاده. کابل خار کې ترور ډیر زیات شوی دی. چې ګوري کس تختبل شوی، چې ګوري کس وزل شوی، چې ګوري ډس پی شوی بی. نو زمونږ چارواکو نه د هیله د امنیت ته دلک پامو کې او هدي خپل داسې وکول شي چې د خپل هوادوالو د خپل شهروندانو ژوند ته خوندي کې.
یکه شهروندان کابل استم دی وخت
هغه وای د کابل خار اوسیدونکو هم په دې ورسته کې په کابل خار کې د دولتي کسانو ترور زیات شوی چې خلک یې اندېښمن کړي او مامورین په خزله دندو ته انسیتلای. د کابل امنیه قومندانۍ وای چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو د نصبولو چارې بشپړې کړې دي چې دا چاره بل امنیت سره مرسته وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ ژغ د ازادي رادیو خبرې د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو دفاعي او امنیتی تفاهم لیک ته عملی کېدو لپاره میکانیزم جوړ شوی دی. دا چې د څه ډول میکانیزم دی تفصیل ناجیه صاحب یې اورو.
د حکومت اجرایی رئیس وای په کابل کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک دفاعي او امنیتی تفاهم لیک د عملی کېدو پر یو میکانیزم خبري شوی او دغه میکانیزم جوړ شوی دی. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غپلاوي چې په دې ورستیو کې کابل ته راغلی و له د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنو کې ژمنه کړې چې په بیلابیلو برخو کې به خپل همکاریو ته
ایتی از وزارت خارجی ایالات متحده امریکا
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پلاوی راغله وو. دغه پلاوی د پخوانیو تفاهم لیکونو لمخې د دوارخې دشمنو د عملی کېدو په تړاو بحثونه وکړل او یو میکانیزم جوړ شو.
سره له دې چې اجرایی رئیس د دغه میکانیزم په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د پخوانیو تفاهم لیکونو د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره په بیلابیلو برخو خبرې شوې دي. خغلی عبدالله ویل چې د امریکا د استخباراتو یا سی ای ای مشر له افغان چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د افغانانو له هڅو ملاتړ کړی. د کابل او واشنگتن په خوانیو مشرانو د 1991 لمریز کال د ثور د میاشتې په 14 نیټه د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک لمخې د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال رابطې خوا تر 10 کلونو پورې د اقتصادي پیاوړتیا او ښي حکومتولۍ په برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي، خو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تفاهم لیک د ملي وحدت حکومت په پیل کې لاسلیک شو چې لمخې امریکا ژمنه وکړه چې افغانستان سره بد امنیت او ثبات د چنګښت په برخه کې همکاري کوي. خو په افغانستان کې د ورستیو جګړو او ناامنیو په زیاتېدو سره د ملي شورا د غړیو په ګډون یو شمیر سیاسي او مدني بنسټونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تفاهم لیک په نام لیکېدو انتقادونه او د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي ک امریکا په افغانستان کې د یاد تفاهم لیک د عملي کېدو اراده ولري، وضعیت به ښه شي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس سرګندونی خو مو واورېدلې. بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د پخوانی پالیسۍ له مخې د افغانستان د جګړې دوام نه مني. ریکس ټیلسن ویلي دی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د څېړنې په مقصد تر اوسه درې ځلې غونډې کړې دي. ټیلسن وایي چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د ټیم په غونډو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه جدي پوښتنې کوي. دا چې دا جدي پوښتنې کمې دي. د سیمې د امنیتي چارو کارپوه حلیم الله کوسری له احمد تکل سره د مرکه په پایل کې په ډیر خپل نظر ویلې دی.
زما په نظر باندې یو مهم سوال دا چې د څنګه کولای شي پاکستان دې تخانه کې چې په افغانستان کې د امریکا سره کومه کوي او دا کومه په توګه شاو کې دا چې یا ته چې په نظامی شاه کومه کوي او طالبانو ته نظامی شکست ورکړي کاغه چې په امکان نه لري. نو په یوه مهمه پوښتنه دا ده چې څنګه موږ کولای شو پاکستان
کوسری صاحب دلته خو یوازې د پاکستان مسله نه ده، بلکې اوس ایران او روسیه هم په دې لوبه کې ورګډ شوي دي. نو فکر کوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په سپینه ماڼۍ کې په بحثونو کې به دا اندېښنې هم را برسېره شوي وي؟
البته دا یو مهم سوال ده. مثلا پاکستان هم نشه ده، ایران هم ده، که چیرته د طالبانو سره د مذاکرې خبره کېږي ایران هم باید پکې داخل کړي، ځکه تېرو شو دوو کلونو کې موږ ګورو د داعش د راتګ سره په افغانستان کې ایران او طالبانو سره اړیکې جوړ کړل او دا ډېر پرمختګ وشو. د ایران اړیکې د طالبانو سره، د طالبانو سره د مذاکرې په باره کې افغانستان او امریکا نه صرف د پاکستان خبرې کوي، د ایران خبره هم کوي. ډېرې داسې مهمې کړې دي په طالبانو کې اوس چې ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري.
کوسری صاحب، د پاکستان مسلې سره باید په یو ډول بل شکه چلند وشي، له ایران سره بل ډول او له روسیه او چین سره امریکا دې ته مجبوره ده چې بل ډول به چلند کوي. د دغو ټولو مسایلو ترمنځ یا د دغو ټولو هڅو ترمنځ انډول به امریکا څنګه ساتي په داسې یو شرایطو کې؟
دا د امریکا لپاره ډېر مشکل دی چې دغه سلور نه وادل په مهمه انډول نشته. یو مهم نقطه دلته دا ده چې تاسو وګورئ د روس او د چین امنیتي دغه د افغانستان باره کې تر ډېره حده پورې چې پاکستان نه تغییر کوي او امریکا د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. یو مهم مشکل اوس دا ده چې د دغه هېوادونو د خصوص د پاکستان او د ایران په خدمت سره کوم کولی شي طالبان مذاکرې ته راولي. یو دوهم دا چې د څنګه کولای شي چین او روسیا دې ته قانون کې چې په دغه ډول واځنه مثلا پاکستان او ایران چې دغه سره ډېر نږدې اړیکې لري فشار واچي چې د امریکا سره البته په دغه کوشش کې چې طالبان مذاکرې ته راولان راکاش کاږي کومک کوي. دا یو مهم سوال دی. زه په کوم ډول یو علت کېدای شي چې واشنگتن دغه کوم ستراتیژي چې د افغانستان باره کې ده دا وزندې دا پر کوم نور هم وزندې.
د سیمه د امنیتی چارو کارپوه حلیم الله کوسری و
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غله آزادی رادیو لري ک چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي پر انټرنیټ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي پاتم ده azadiradio.com. د افغانستان د سولې علي شورا د طالبانو پر وړاندې د سعودي عربستان علني دریځ بدل سوی ګڼي او هر کله یې کوي. سعودي عربستان هغه لومړنی هیواد چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلې وو او اوس یې دوی ترهګر او د افغان حکومت ضد بللې دي. خو یو پخوانی طالب چارواکي بیا د سعودي عربستان په دې دریځ انتقاد کړی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل راکوي.
د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د سعودي چارواکو د تون دریس په خبرګون د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د یادې ډلې پر وړاندې د سعودي عربستان علني دریس بدل شوی ښکاري. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل که څه هم سعودي عربستان له طالبانو سره رسمي اړیکې له پخوا پرې کړي، خو تر ډېره عربان له طالبانو سره په شخصي مرستو تورن وو او نوی دریز د افغان حکومت لپاره د هرکلی وړ دی. دی وایي چې افغان حکومت څو ځله له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
د علني موقف چې دغه کړی دی دا یو تغییر دی. اوس چې دوی دا موقف نیولی دی نو په دې لحاظ باندې دا د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو دا یو هوساینده کار دی. اولې د قطر دفتر چې سړی ګوري نو ډېر فکر کېږي چې د دې وختونو کې چې زیات د قطر او د عربستان سعودي روابط خراب شوي دي شاید دا هغې پورې یو برخه د تړاو ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د سعودي عربستان شاه ظفر د دوشنبه په ورځ د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې د عربستان شاهي حکومت په افغانستان کې د اوسني مشروع حکومت څخه ملاتړ کوي او د دغه حکومت پر وړاندې هر تروریستي فعالیت محکوموي. شاه ظفر مشاري بن مزل الحربي زیاته کړه چې عربستان اوس مهال طالبانو ته د حکومت ضد تروریستي ډلې په سترګه ګوري او همدا د عربستان رسمي دریځ دی. په یو تازه دریځ کې دغه هیواد په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره هم مخالفت کړی. ویلي دي چې دا دفتر له بهرنۍ نړۍ سره د طالبانو اړیکې ټینګوي. سعودي عربستان لومړنی حکومت و چې د طالبانو امارت یې په رسمیت وپیژند او په نوموړي هیواد له طالبانو سره د مالي مرستو تورونه پوري دي. په ورته وخت کې پخواني طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په اړه د عربستان تون دریځ د ګټې پر ځای تاواني دی.
وخت دې نه دی چې نن طالبان ته په دغه نظر وګوري، بلکې په دې نظر وګوري چې طالبان د افغانستان یو څوک دي. دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې ټول حالات یې نشي. نو دغه خبره دا نورم د افغانستان لپاره غمیزه زیاتوي، مشکل زیاتوي او واټن لري کوي او رانږدې کوي. نه
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم د سعودي عربستان دا ټینګار او د قطر له دفتر سره مخالفت د سیاسي ګټو په خاطر ګڼي. ښاغلی خادم ازادي راډیو ته وویل چې د عربستان او قطر ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې عربستان په قطر کې د طالبانو له دفتر سره مخالفت ښکاره کړي او طالبان د دغه دفتر او قطر سره د اړیکو پر بنسټ تراګر وښيي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ورځو د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي مرکزونو بیا څېړنه او متوازن کولو چاري پیل کړې دي. د دغه کمیسیون د دارلن شاه رئیس امام محمد وریماچ نن یوې خبري غونډې ته ویل چې دا چاره به یو نیمه میاشت وخت ونیسي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین خبر ورکوي چې د رای ورکونکو د وزر مرکزونو د بیا سیړنې او متوازن کولو چارې د دوشنبه په ورځ پیل شوې دي. دغه کمیسیون د دارالانشاء رئیس امام محمد وریماج په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې دا چارې به تر 15 سال وخت ورځ پورې بشپړې شي. د خغلی وریماج په خبره په دې بهیر کې له نوې ټکنالوژي څخه استفاده کیږي او هڅه کیږي چې راتلونکي انتخابات رانه او بې ستونزو وي.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلور ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د خغلی وریماج په خبره لدی ورسته به د رای ورکونکو په فهرست کار پیل شي. دی وای د نوې ټکنالوژي نه په ګټه اخیستنې سره به هر رای ورکونکو د رای ورکولو په یو ځانګړي مرکز کې راجستر شي. په تیر کې د افغانستان انتخابات د درغلۍ او سرغړونو له داګانو سره مالو. د رای ورکونکو د مرکزونو غیر متوازن والی، د خیالي مرکزونو موجودیت او د سیمه ییزو زورواکانو مداخله هغه اندېښنې وي چې مخکې مطرح شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خبر لمخې د ولسی جرګې ورسوالۍ او شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14مه نیټه ترسره شي.
خبره د انتخاباتو د ورزو د ننګرهار ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي په پام کې ده چې په ننګرهار کې د ټاکنو د مرکزونو د بیا ارزونې پروسه سبا رسمن پیل سي او د دې پروسې لپاره امنیت ته جدي اړتیا ده. نور حال به د شاه محمود شینوار په راپور کې وو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د راتلونکو ټاکنو د پروسې پیل لپاره امنیت جدي مسله ده چې حکومت ورته پام وکړي. دا څرګندونې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر رفیع الله بیدار د دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې د ټاکنو پروسې د پیل په اړه په جوړه شوې غونډه کې وکړي. نوموړي وویل په پام کې ده چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د مرکزونو د بیا ارزونې پروسه سبا پیل شي. نوموړي د دې پروسې د پیل او د راتلونکو ټاکنو ترسره کېدو لپاره امنیت جدي مسله وګڼله او پر حکومت یې غږ وکړ چې له وړاندې نه پوره چمتووالی ونیسي.
امنیت رسی تل د پاره پټیرو ټاکونو کې هم یو جدي مسله دا مسله به یو ځل بیا هم په دې ټاکونو کې مهمه وي. دا د دولت مکلفیت جوړیږي د قانون په اساس د یو څلو پنځه شپږ پنځوسې مادې په اساس چې کوم مکلفیت د ټاکنو خپلواک کمیشن ته ورکړ شوی ده. په ضمن کې دا خبره یاده شوې ده چې حداقل په دوو برخو کې د ټاکنو خپلواک کمیشن سره دولت په مجموع کې باید ډېر همکار وکړي.
د ننګرهار والی محمد ګلام منګل بیا په دې غونډه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولینو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو له ټولو مرکزونو به امنیتي ځواکونه په پوره باور ساتنه کوي. دا رنګه خغلی ګلام منګل زیاته کړه چې په راتلونکو ټاکنو کې به هیڅ چاته د لاسوهنو اجازه ورنه کړي.
غیر قانوني غیر اصولي اهداف د لپاره چې کوم دغه څه توتی تر سره کړي دي ان شاء الله د غو په شندولو کې به موږ کوشش کوو او کوشش به دا وي چې د خپل ولس لپاره حوزه همیشه فعال وساتو او موږ به هم ډاډ ورکړو چې د شفاف رنو انتخاباتو د پاره به مونږ د دې کمیسون په خدمت کې وټول او د کمیسون د کارونو د پاره د دوی د شارو د پاره او د دوی فعالیتونو د پاره به زمینه برابرو.
که ته هم د ټاکنو خپلواک کمیسون د راتلونکو ټاکنو د پروسې پیل په اړه خبرې کوي خو لا تر اوسه د حوزوي او غیر حوزوي ټاکنو ترسره کېدو په اړه وروستۍ پیلې ته نه دي رسیدلې. د دې کمیسون د معلوماتو له مخې د راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به د 1990 کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو زموږ خلاص د رادیو اوري او سم یو ستاسو د پیغامونو څخه مو ستاسو نظرونه ځانګړي کړی دي چې پر بیلابیل مسایل مرسته ولیدي.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت شیدونکو یم. په ننګرهار کې دا کلار پاکستانی کلار باید بند شي. مسنګ افغانستان چې پاکستانی کلار پکې چلیږي.
زه عبدالخالق د کندهار د ولایت معروف ورسولي د ممزور کل څه خبره کوم. ولس مشر اشرف غنی او داس نور ډاکټر عبدالله او داس د رئیس صاحب څخه غوښتنه دغه ده چې موږ د معروف ورسولي روډ د ډېره وخته کچا دی او زموږ مریض درځ نه رسیږي. پنځه لا باغنن پنځه سمه له سمه له سیده باندې ده مینونه پټي. موږ دا سدي سخت مشکلات زده غوښتنه کوم د مشران د حکومت مشران څخه د موږ سره راپور کړي.
دوستانو ستاسو نظرونه خو مو واوریدله. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د ډنمارک د ښځینه فوټبال ټیم د یوې افغان لوبغاړي په حضور کې وکړای سو چې د اروپا د اتل ټیم مرستیالي وګټي. په دې لوبه کې هالند وکړای سو ډنمارک ته ماته ورکړي او د اتلوالۍ مقام ته ورسیږي. خو د ډنمارک په ټیم کې د افغاني لوبغاړي نادیه ندیم حضور تر ټولو زیاته توجه جلب کړه. ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
هغه شیبه چې نادیا ندیم د هالند د ټیم دروازه د پینالټي په ضربه پرانسته. د ډنمارک د ټیم دغه افغاني فوټبالر د لوبې په 15مه دقیقه کې خپل ټیم په 0-1 پر مخ یوړ. که څه هم ټیم یې په پای کې لوبه وبایلله او اتل نسو، نادیا ندیم له هالند سره د لوبې په پایله کې په اروپا کې د ښځینه فوټبال کوونکو د لوبو په اتلولۍ کې د خپل ټیم لپاره د سپینو زرو میډال واخیست. د هالند د ګټونکي ټیم روزونکي له لوبې وروسته پرون په ډنمارک کې د نادیا ندیم ستاینه وکړه.
om attractief voetbal te spelen, open wedstrijden te spelen.
De voetbal dwaro timono she au pazra puri loba wakra. De dwaro timono baria imkan der lod kho pa akhire ke mush baria lispo. Denmark ham pa di final loba ke sarganda kra che lwar kayfiyat lari. Lobgaro la Kanadian Nadim Parnili Harder au Nuru mush terdir fshar landira wasto.
En onze aanval aan het werk willen zetten.
نادیا ندیم 29 کلنه ده او په عین حال کې د ډنمارک د ملي ټیم په غړیتوب د امریکا په پورتلند ترونز فوټبال کلب کې لوبیږي. د نادیا ندیم پلار یو نظامی افسر و چې په 2000 کال کې طالبانو په افغانستان کې وواژه. نادیا وروسته د پلار لمړینې له هرات ولایت اروپا ته کډه سوه. دې د کډوالو لپاره په یوه کمپ کې له هلکانو سره فوټبال پیل کړ. د ډېرې لنډې مودې پر مهال نادیا په 2009 کال کې د ډنمارک د ښځینه ملي ټیم غړې سوه. دې پرون ماښام د ډنمارک له لویو سټېډیمونو څخه په یوه کې د ګڼ شمیر تماشاچیانو په حضور کې د سپینو زرو مډال په غاړه کړ.
له ملالی بشیر څخه مننه. دوستانو د دې مجلې د سر خبرونه خبر مو دا و چې د سرپل ولایت چارواکي د سیاد ولسوالۍ په یوه کلي کې د داعش ډلې او طالبانو لخوا د کلابندو کورنیو د ژغورنې لپاره له مرکز څخه سیمې ته د مرستندویه ځواک د استولو غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي چې په میرزاولنګ سیمه کې داعش او طالبانو له 500 زیات ملکي وګړي وژلي دي. په دې سره پښتو مجلې خبري مجله پای ته ورسېده. دری مجله زما همکار سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
فریبا جان تشکر از شما.